د ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. د مخامنی خبری مجلې ته مو زنه ریاست نوري هرکلای کوم. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د کابل په پروان کې د سکانو پر یوه مذهبي عبادت ځای یا ګوردواري د وروستۍ حملې په اړه جدي څېړنه کوي. د دې عبادت ځای یو مسؤل
تر اوسه کوم معلومات نه لرو که دا غلو که طالبو که څه شی و.
آیا په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د داعش یا نورو ترهګرو ډلو لخوا پر اقلیت هندوانو او سکانو د حملو ګواښ جدي دی؟
زه ډېره تشویش لرم په دې هکله.
په دې اړه مو د تېر نظام د مشرانو جرګې د غړي انار کلي هنریار نظر اخیستی. د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې له 3 میلیون زیات کم عمره ماشومان د سخت خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. ولې افغانستان له دغسې یو حالت سره مخامخ شوی؟
خلک د وارخطایي په حالت کې ژوند کې تجار زړه نه شو کوي چې خپل اقتصادي فعالیتونو ته دوام ورکړي.
په خوست کې بیا یو شمېر سوداګر غواړي چې بهر ته د جلغوزیو صادراتو لپاره ورته اسانتیاوې برابرې شي. او په جرمنی کې نن پر دې بحث کیږي چې د هیواد افغانستان له 40 کلن پوځي ماموریت څه زده کړل. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسمت سروانده خبرونه چمتو کړي دي.
اروپایي اتحادیې په کندوز کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو هرکلی وکړ. د افغانستان برېښنا شرکت د خپلو پورونو د پرې کولو لپاره له ملګرو ملتو مرسته وغوښته. او د ازبکستان او ترکمنستان ولسمشرانو نن په تاشکند کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د اغیزمندونکو افغانانو د ساتنې په اړه د اروپایي اتحادیې د غونډې په دوشل کې د بخښنې نړیوالې ډلې غوښتنه کړې چې په دې غونډه کې دي د افغانانو د مسؤنیت ډاډ ورکړل شي. د سازمان نن چهارشنبه د سبانۍ غونډې له برخوالو په یوه خبر پاڼه کې غوښتي چې هغه افغانان چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی له افغانستان او ګاونډیو هیوادونو وباسي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې اروپایي هیوادونه د هغو افغانانو په وړاندې ستر مسؤلیت لري چې د طالبانو له بیرې له افغانستانه د وتلو هڅه کوي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې استازولۍ په کندوز ولایت کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو هرکلی وکړ. طالبانو له وخت رسیدو وروسته له بلخ ولایت پرته په نورو ټول ولایتونو کې لشپشم ټولګي د پورته ټولګیو نجونې په کور کښېنولې او ویویل چې د نجونو لیسې به وروسته له دې چې یوه لایحه یې ورته ترتیب کړه پرانیستل شي. په افغانستان کې اروپایي استازولۍ پر خپل ټویټر پاڼه کښلې دا خبر چې په کندوز کې د نجونو پر مخ د متوسطه ښوونځیو دروازې پرانیستل شوې مثبته نښه ده. هیله لري چې د افغانستان په نورو سیمو کې به هم پرانیستل شي. په کندوز کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ د کمیسیون مسؤول متی الله روحاني وایي د امنیتي اندېښنو له پای ته رسېدو وروسته په کندوز کې له لومړي ټولګي تر 12مه پورې نجونې ښوونځیو ته ځي.
تر ټول ښوونځي له اول نه تر 12مه پورې فعال دي. نجونې کولی شي ښوونځیو ته لاړ شي او تعلیم تربیت حاصل کړي. کومه ستونزه نشته په دې برخه کې. مخلوط صنفونه سی و هغه جلا شوی دی. په حجاب پرده کې نجونې خپل تعلیم ته دوام ورکړی دی.
خو دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې لا هم نجونې ښوونځیو ته نشي تلی. د افغانستان برېښنا شرکت له ملګرو ملتو غوښتي چې د برېښنا د مصرف له کبله د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان 90 میلیون ډالر پور ورکړي. د بلومبرګ د راپور له مخې د افغانستان برېښنا شرکت وایي که دا پیسې په 3 میاشتو کې ورنکړل شي پر افغانستان به برېښنا قطع شي. د بلومبرګ له راپور سره سم د اګست له 15مې چې طالبانو واک ترلاسه کړی ګاونډیو هیوادونو ته د برېښنا پیسې نه دي ورکړل شوي. د افغانستان تر 80 سلنه زیاته برېښنا وارداتي ده. د کورونو چارو وزارت له لوري د پاسپورت دفتر د پرانیستلو له اعلان یو ورځ وروسته نن په کابل کې زرګونه کسان د پاسپورت د دفتر مخ ته راټول شول چې د پاسپورت تقاضا وکړي. د راپورونو له مخې د طالبانو امنیت ساتونکو ځینې کسان ووهل چې د ګڼې ګوڼې او بې نظمۍ مخه ونیسي. طالب چارواکي وایي چې د پاسپورت توزیع به د شنبې له ورځې پیل شي. امریکای چارواکی وایي هغه ترهګر چې د کابل په هوایي ډګر کې په انتحاري برید کې 170 افغانان او 14 امریکایان ووژل د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په مهال له محبسه خوشي شوی وو. د سی ان ان تلویزیون د راپور له مخې امریکایي چارواکو او په کانګرس کې د جمهوری پال ګوند د کالیفورنیا استازي کین کلیفورد د ملي امنیت د چارواکو په قول وویل د کابل د هوایي ډګر د حمله عامل د بګرام له محبسه خوشي شوی وو. د بګرام محبس په 2014 میلادي کال امریکایي پوځیانو د افغانستان حکومت ته وسپارو. سی ان ان د سیمې د تروریستي ضد سرچینو په قول ویلي چې په بګرام او پلچرخي زندانونو کې د زرګونو نورو بندیانو ترڅنګ د داعش یا اسلامی دولت سلګونه کسان بندیان وو. د ازبکستان او ترکمنستان ولسمشرانو نن په تاشکند کې د افغانستان په اړه خبري وکړې. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف او د هغه ترکمن ساری قربان قلی بردی محمدوف وویل چې په افغانستان کې سوله او ثبات د ټولې منځنۍ آسیا د پرمختګ کیلي ده. دواړو ولسمشرانو خبریالانو ته وویل چې پر هغو پروژو کار ته دوام ورکوي چې له افغانستان سره تړلي دي. طالبان وایي تیر شپه د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالي سختریزي ډلې څلور غړي نیولي دي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور مرستیال او ویان زبیح الله مجاهد وایي طالب ځواکونو د پغمان ولسوالۍ په پشهي سیمه کې د دغو کسانو ترڅنګ یو شمېر وسلې او اسناد هم نیولي دي. نامعلومو وسلوالو په جلال آباد ښار کې دوه تنه طالبان وژلي دي. یوې ځایي سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل نن سهار شاوخوا 8 بجې نامعلومو وسلوالو د جلال آباد ښار په لغمان اډه کې پر طالبانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه طالبان ووژل شول او درې ملکیان ژوبل شول. طالبانو تر اوسه پورې د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. ناپیشاندو وسلوالو په لغمان کې یو دینی عالم وژلی دی. د لغمان د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلان د پیښې د تایید په ترڅ کې وایي چې تېر ماښام نامعلومو وسلوالو د لغمان د قرغیې ولسوالۍ په چارباغ سیمه کې د یوه جامع جومات خطیب نورالوهاب د لمانځه په مهال وویشت. د دې پیښې د انګیزې په اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي به په نړیوال شلو وره جام کې د ګډون لپاره نن قطر ته روان شول. د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی له لوبغاړو سره د خدای پامانۍ په محل وویل افغان لوبغاړو د نړیوال جام لپاره ښه تمرین کړی او له پوره چمتووالي سره رواني شي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې 22 لوبغاړي له قطر وروسته متحده عربي اماراتو ته ځي چې د نړیوال شلووره جام په سیالیو کې برخه واخلي. د نوبل د کیمیا سرشنۍ جایزه دو کیمیا پوهانو ته په ګټه ورکول کیږي. د جرمني بنجامین لیست او د امریکا ډیوید مکملان د مالیکولونو په شمول د کوچنیو ارګانونو د تجزیه او تحلیل په حق له د څیړنو په خاطر د سشکال د کیمیا د جایزې ګټونکي اعلان شوي دي. لیست په جرمني کې د مکس پلانک انستیتوت عمومي رئیس دی او مکملان د امریکا په پرنس پوهنتون کې تدریس کوي. او د اروپای ټولنې مشانو له افغانستانه د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو تر وټلو وروسته په خپل لومړی غونډه کې د دفاعي مسایلو امریکا او له چین سره د اړیکو په اړه خبري وکړه. په پرونی غونډه کې د افغانستان د روان وضعیت په ګډون د ورستیو پرمختګونو په اړه په نړیوال ډګر کې د اروپای ټولنې پر رول بحث وشو. د غونډې له پیل مخکې د اروپای شورا رئیس شارل میشل وویل چې ناتو د اروپای ټولنې او نړۍ د امنیت لپاره خورا مهم رول لوبوي.
I am convinced that we need to strengthen
زباور لرم چې موږ باید د اروپای ټولنې په کچا خپل دفاعي همکاري پیاوړې کړو. خو په عین حال کې باور یم چې ناتو د اروپای ټولنې او نړۍ د امنیت یو ځواکمن ستنه ده.
د اروپای ټولنې له وښتو غړو سره د گاونډي بالکان سیمې د هیوادونو سرمشریزه نن د تلیفه 14 په پام کې ده.
خبرنامه لازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کم د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د کابل په کارته پروان کې د سکانو د مذهبي عبادت ځای یا ګوردواري یو مسول وای چې یو شمېر ناپیژند وسلوالو پر عبادت ځای برید کړی دی او په دې برید کې یو څه زیان اړولی. دا خبره د دغې ګوردواري مسول ګورنام کړی دا ویلی دي چې نه پوهیږي چې دا برید د چا لخوا شوی دی. په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوی یو شمېر وسلوال ښکاري چې پر دغه ګوردواره برید کوي. په کابل کې د طالبانو د حکومت یو چارواکي ویلي چې په دې پېښې په اړه جدي څېړنه کوي.
یو شمېر افغان سکان وایي په افغانستان کې له ځینو امنیتي ستونزو سره مخ دي. په یوه تازه پېښه کې چې پرون د سېشنبې په ورځ شوې، یو شمېر وسلوال د کابل په کارتې پروان سیمه کې د دوی مذهبي ځای یا ګوردوارې ته ننوځي او هلته شته امنیتي کیمرې ماتوي. د پېښې افغان سکان او هندوان ډېر اندېښمن کړي او وایي دا پېښه باید په جدي ډول وڅېړل شي. د دې مذهبي ځای یا ګوردوارې رئیس ګورنام د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پېښې د خپل امنیت په اړه د دوی اندېښنې لا زیاتې کړي.
او دلته درې درې نیمه بجې خواته کوم پنځلس شل کسان البته وسلوال راغلی دي او دغه زموږ پیرهدارانو هم تړلی دي، موبایله ورنه اخیستې ده، درمسال ټولې تلاشي کړې ده، بیا اخر کې د موږ امنیتي کمرې هم مات کړې ده. او تر اوسه کوم معلومات نه لرو کې دا غلو که طالبو که څه شی، کوم معلومات موږ ته نشته.
په ورته وخت کې یو افغان سیک شیمی سنگ چې په هند کې اوسېږي وایي دوی د تاوتریخوالي له بېلابېلو ډولونو سره مخ دي او دا وضعیت په یو ډول د مذهبي ازادۍ پر وړاندې د محدودیت وضع کول دي. په کابل کې د افغان سیکانو پر دې مذهبي ځای دا ډول برید د افغانانو ترمنځ په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي دي. هاخوا د طالبانو په مشرۍ حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل د سیکانو پر مذهبي ځای یا ګوردوارې برید په جدي ډول څېړل کېږي، خو ښاغلي کریمي په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. لا دا هم معلومه نه ده چې د هندوانو او سکانو په دې مهم عبادت ځای د دې شوي برید تر شا د چا لاس دی. افغان هندوانو او سکانو تل په افغانستان کې د دوی پر وړاندې د ناوړه چلند او تاوتریخوالي غږ پورته کړی. دوی له دې وړاندې هم ویلي بشري حقونو ته هغه ډول چې اړینه ده احترام نه کیږي. د دې تر څنګ د خپلو مذهبي عبادتونو پر ځای کولو کې هم له ډول ډول ستونزو سره مخ دي. افغان هندوان او سکان په تېره کې د یو شمېر خونړیو بریدونو شاهدان هم دي. وروستی برید کې چې د 2000 کال د مارچ په 25مه د کابل په زورخار کې د دوی پر مذهبي عبادت ځای وشو، د ښځو او ماشومانو په ګډون پکې په لسګونه کسان ټپیان او وژل شو. د یاد برید مسؤلیت داعش ډلې منلی و.
آیا په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د داعش یا نورو ترهګرو ډلو لخوا پر اقلیت هندوانو او سکانو د حملو ګواښ جدي دی؟ دا پوښتنه احمد تکل د مرکې په پیل کې د تېر نظام د مشرانو جرګې له غړي انار کلي هنریار سره چې اوس په هند کې ده کړې ده.
زه ډېره تشویش لرم په دې حقله چې کېدای شي څرنګه چې موږ د دې هیله درلود چې هغه د سولې پروسه چې جریان لري باید یو ښه نتیجې ته ورسیږي او طالبان هم په دې پروسه کې راشي او د افغانستان نننی واقعیت ومني. څه چې نن ده، نن افغانستان پرون افغانستان نه ده، نن افغانستان شل کاله مخکې افغانستان نه ده چې طالبان دلته و. نن ډېر بدلون راغلی، ډېر تغیرات راغلي او دغه پروسه یې کامیابه پروسه اوسي. او زموږ غوښتنه نړیوال نه خاصتا کې نه دا و چې دوی باید داسې عجولانه د وطن تصمیم نه نیولو، یوازې د سولې پروسه چې جریان درلود باید یو نتیجې ته رسېدلی و دغه پروسه.
انارکلی، طالبان همدا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو له داعش ډلې سره په جګړه کې ښکیل دي، فکر کوي چې د افغانستان هندوانو او سکانو ته او همداراز نورو خلکو ته، نورو وګړو ته خطر یوازې د داعش ډلې لخوا متصور دی او که نورې ډلې هم شته چې غواړي د خلک په نښه کړي؟
یوازې داعش نشته، خو تشویش دا چې کله چې افغانستان سقوط وکړ او خاصتا کابل یو ناڅاپ سقوط وکړ چې اصلاً موږ په دې فکر نه و، موږ ټول خپل دفتر کو خپل کار کو، مختلف ګروپونه ځای ونیول چې اوس مستقیم څرنګه چې تاسو ویل متاسفانه په تېر هفته کې موږ تقریبا د سپو انفجارونه ته په جومات کې د عیدګاه جومات کې شاهد وو چې هلته خو یوازې د عبادت ځای ده. او همداسې چې مستقیم دوی په جګړه باندې بوختي طالبان او داعش په منځ کې، طبعا دا واضح خبره ده چې یوازې داعش نه، نن افغانستان کې یو ویشت یا دوه ویشت تروریستي ګروپونه چې د نړیوال سازمان لخوا تعریف شوی وو دا ننوتي دي. کیدای شي اوس ځینې ګروپونه یا اکثریت ګروپونه د طالبان سره په مخالفت کې وي، لیکن اوس خو د دوی ځای افغانستان شو او دا خطر یوازې د افغانستان خلکو ته نه، د افغانستان اقلیتو ته نه، بلکې دا خطر کیدای شي سیمې هیوادونو ته، نړیوال هیوادونو ته، څرنګه چې تصمیم د افغانستان پاکل داسې یو نصاب سکوت او د نړیوال سازمان چوپتیا باعث شو چې افغانستان یو نامعلوم سرنوشت لخوا لاړ شي.
د تېر نظام د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار و.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې له 3 میلیون زیات کم عمره ماشومان د سخت خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. ولې افغانستان له دغسې یو حالت سره مخامخ شوی؟ په دې اړه مو د پوهنتون له استاد عزت الله پیژان سره مرکه کړې او په پیل کې مو ترې پوښتنه کړې چې د اقتصادي بحران له کبله د بې وزلۍ اندازه ولې مخ په زیاتېدو ده؟ هغه هم په چټکۍ سره.
بحران اقتصادی هغه وخت رامنځته شو چې کله په افغانستان کې پخوانی حکومت د طالبان د خوا څخه په زور سره ړنګ کړل شو، او کله چې داسې یو حالت راځي یو نظامي بڼه هر څه د ژوند هر اړخ خپلوي، نو طبعا د نورو موضوعات تر څنګ اقتصاد هم ورسره ځپل کیږي او خلک بې ځایه کیږي، کاروبار درول کیږي او خلک غواړي چې سیمه پرېږدي او یو خوندي ځای ته ځان ورسوي. خلک د ورختایي په حالت کې ژوند کوي. د بیلګې په توګه باندې تجار زړه نه شکوي چې که څم دی سرمایه ولري، که څم دی هغه نسبتا لږ و ډېر امکانات ولري چې په هغه لږ و ډېر امکانات باندې خپل اقتصادي فعالیتونو ته دوام ورکړي، ځکه د روحن دی ځپل شوی دي او هر څه د زور او د جبر او د توپک د مرمۍ په واسطه باندې ترلاسه شوي دي، نو هغه خپل آینده په داسې حالت کې نامعلومه ګوري او هر څه په ټپه باندې دروي.
پیژان صاحب، ستاسو نظر څه دی چې د روان اقتصادي بحران پر مهال څه کارونه باید وسي چې اقتصاد له دغه بحراني حالت څخه وژغورل شي؟
تر ټولو مهمه خو دا ده چې دغه حاکمه اداره چې ده اوس د واک چارې په لاس کې نیولې دي، دا باید د دغه حالت څخه د وتو لپاره یو واضح تعریف او یو واضح کړنلار ولري، چې زه فکر کوم متاسفانه تر اوسه پورې داسې یو شی دی نه لري، ځکه چې د دغه حالت څخه وتل د مدرسو په طالبانو باندې نه کېږي، دغه حالت څخه وتل په نظامي کسانو باندې نه کېږي، دغه حالت څخه وتل په اورپکو باندې نه کېږي. زه فکر کوم دا حالت څخه وتل یو منظم اقتصادي پلان ته ضرورت لري او منظم اقتصادي پوهې ته ضرورت لري او منظم اقتصادي مطالعې ته دایمي حالت ضرورت لري، چې دغه څه له بده مرغه تر ډېره پورې په دغه اداره کې نشته. دا به یو معجزه وي که دوی وکولی شي چا دخل تر 50% پورې دغه حالت دوی وکولی شي بدلون ورکي، ځکه چې هغه کسان چې په کار پو هغه یا ولاړل بهر څخه هیواد څخه بهر ته ولاړل او یا دې سره کار کول ته د بیلابیلو عاملونو پر بنسټ پنځه زړه نه شکي، د بد خوا څخه در دې چې ورکیر سو اوس اصلا نه پوهیږي چې غواړي څه، د نړیوال ټولنې څخه څه غواړي او دوی خپل څه کولای شي. تاسو وګورئ له یوې خوا څخه دوی سخت د نړیوال ټولنې د بهرنیو مرستندوی هیوادونو پر ضد باندې پالیسي خپل کړې ده، بل پلوه په عین وخت کې دوی د هغو څخه د مرستې غوښتنه کوي چې دا خپله یو تناقض رامنځته کړی دی او دغسې پالیسي که دوی همداسې دوام ورکړي زه فکر کوم موږ نتیجې ته نه رسیږو.
اقتصاد پوه عزت الله پیژانو چې د افغانستان د روان اقتصادي وضعیت د عواملو په اړه یې خپل نظر سره شریکوو.
ستاسو له پیغامونو
جناکه اسکول چې ودايه دغه ته موږ ضرورت لرو، جناکه ډاکټرونو کېږي، نرسې کېږي، پولیس کېږي، دغه ته ډېر غټ ضرورت لرو. تلیفون د برای مهرباني دغه کور وکي. بل دا د افغانستان جنډه یې ړنګه کړه، دا جنډه د نه د کرزي وه نه د بل وه نه د بل وه، دا د اوښتنۍ جنډه وه، د افغانستان نشان وه، یا په دا باندې جماعت وه.
عبدالله نمیشم د کندهار ولایت څخه. موږ د طالبانو څخه دا غوښتنه لرو تر څو دلته په کندهار کې ټکان بېخي زیات دي، هره شپه ټکان کېږي، هر کور کې مریضان شته، سپین سرې او سرسرې او عزیزان او سپین ږیرې شته، نو لطفا دغه ټکان دې بند شي. که څه هم د خوشحالۍ ټکان دي، ته خلک ډېر به تکلیف دي، د شپې هم شروع وي، د ورځې هم شروع وي. او بله غوښتنه مې دا ده چې د بېکاري بېخي زیاتې دي، خوراکي توکي لوړ دي، ګیسو ګازو د پټرولو دا شان ډېر په لوړ قیمت سره دي، نو په دې هیله چې دغه مشکلات حل شي.
د اسلامي امارات یو خیرخوا مولوی زاده د لغمان څخه یم. زه اوس د کابل په الوخیلو کې خټه کوم. د دې ټولو مشکلاتو پاک امارات ولې توجه نه کوي؟ ولې وزیران د ولایات او مرکز په جامع جماعتونو کې خلکو ته د تسل لپاره نه ځي؟ ډوډۍ او رزق خو د الله تعالی په لاس کې دی. تسل ورکول، تسلی ورکول د امارات په لاس کې دی. حضرت عمر په کوڅو کې ګرځید، نو که دا کار نه کوي هیڅ والی د جمعې په لمانځه کې و یو ولایت کې بیان نه دی ورکړی، که توجه نه کوي د خدای په لحاظ.
محمد داوود کې مړه د هرات څخه کې او د کورخت ولسوالۍ څخه کې مې اړیکه نیولې ده. موږ دلته په ډېر مشکلاتو کې یو، دلته په اصل زده کړو کولو د بادغیس او د غور و د هر اطراف چې راغلي وو. موږ دلته اوس موږ هغه کورونه له شتي دي، موږ نظر کوو په یو نیم کال کې هغه مخه د فسادي دولت چې وو، کله چې موږ خبر کړی هغه پیسې زموږ کې وخوړلې، خو هغه تر اوسه په یو نیم کال کې زموږ سره هېڅ شی په مخ نه ده. موږ دلته باد دی، ګرم دی، یخ دی، خلک د ولږې سره مخ دي. نو موږ دا غواړو چې موږ مرستې راورسیږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل. په خوست کې یو شمېر سوداګر غواړي چې بهر ته د جغوزیو د صادراتو لپاره ورته اسانتیاوې برابره شي. دوی اندېښنه څرګندوي چې که د افغانستان زنغوزي ژر بهر ته صادر نشي نو کیفیت به خراب شي. د افغانستان په نهو ولایتونو کې زنغوزي کیږي چې داخلي مارکیټ یې په خوست کې دی او له هغه ځایه بیا کابل او نورې نړۍ ته صادرېږي. نور په دې رپورټ کې.
خوستی سوداګر وایي د نورو کلونو په پرتله د زنغوزیو حاصلات ډیر شوي او کیفیت یې هم ښه شوی، خو د نړیوالو هوایي پروازونو د نشتون له کبله دوی نشي کولای چین او یا نورې نړۍ ته صادر کړي. هغوی زیاتوي زنغوزی معتدل هوا ته اړتیا لري او که ژر بهر ته صادر نشي نو کیفیت یې زیانمنېږي. سوداګر وویل په اوس وخت کې د افغانستان د زنغوزیو تر ټولو ستر مصرفونکی هیواد چین دی، خو یوه وړه برخه یې دوبۍ او عربي هیوادونو ته هم صادرېږي. د زنغوزه یو سوداګر خالق داد مشال راډیو ته وویل د زنغوزه یو د آزاد مارکیټ یو بل سوداګر ګل حبیب وویل تیر کال یو من زنغوزی په 2,40,000 کلداری وو. دا چې سخ کال به هر تلار نشته د یو منبع یو لک کلدار ته راښکته شوې ده. د زنغوزه یو بل سوداګر ګل محمد وایي سکال د دوی سوداوی له سره په تاوان کې دي.
یو لاک روپے مان ہوئے تو یو لاک نے پوسا ٹولا خال کے تلوے چلی تھی کسی چور کبھی سارا نہ نقصان نہ دائیں ایئرپورٹینا نقل و سیجی دا درائی سالور دے دا ٹول پینی نہ کی چمیش کا داستن دا تو چاہے ایئرپورٹینا دا افغانستان نخلوشی او کا دا غاس پاوائی بھی کا دا نروی خوش خلوشی در میتا دا ستون دا آل شی چا دا ریٹی لگ جک شی فرائیم پر کڑی دو دیرا.
بلدوری ته طالب چارواکی وایي چې د دوی مشرانو د زنغوزه او د صادراتو موضوع د چین سفارت د کارکونکو په ګډون د یو شمېر هیوادونو له استازو سره شریکه کړې ده. خوست ولی محمد نبی عمری ول د زنغوزه په اړه د بهرنیانو او چینایانو سره اړیکې نیول شوې دي.
په دې ارتباط باندې د خارجانو سره خصوصا د چینایانو سره تماسونه نیول شوې دي. په هغه تجارت چې مخکې کېدو راکړه ورکړه او خصوصا د زنغوزه په اړه کې اسلامي امارت آماده ده او تاسو باید هغه آمدگی وکړئ. که تاسو خیال محکم د اسلامي امارت مشرانو په کابل کې د چین د سفیر سره هم لیدلې او په دې موضوع باندې خاص بحث کړی.
محمد نبی عمری زیاته کړه دوی خپل ټولې هڅې په کار اچولي، خو که د اوس لپاره دې هڅو نتیجه ورنکړه زموږ سوداګر باید د دې حالت زغم ولري. د افغانستان نهو ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، نورستان، لغمان، کاپیسا، د کابل په سروبي او د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې د زنغوزیو لږ یا ډېر حاصلات کېږي، خو د افغانستان په کچه د سوداګرۍ اصلي مارکیټ خوست کې دی. چارواکی وایي یوازې په خوست او پکتیا ولایتونو کې خواوشا 40,000 کسان د زنغوزیو په کاروبار او راټولولو بوخت دي.
ازادي خبری مجله وایي
په جرمنی کې نن پر دې باس پیلېږي چې د هیواد افغانستان د شل کلن پوځي ماموریت څه زده کړل. د جرمنی حکومت وایي په افغانستان کې شل کلن حضور او پراختیایي پروګرامونه څه باندې شل میلیارد ډالره لګښت درلود. د جرمنی په شل کلن پوځي ماموریت کې د هیواد لږ تر لږه 950 ځواکونه غړي وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي. د جرمني ډیری ځواکونه هم د افغانستان په شمال کندوز ولایت کې دیره وو.
د جرمني په دفاع وزارت کې تر دغو بحثونو مخکې د جرمني دفاع وزیره انګریت کرامپ کارن باویر او د ناټو سرمنشي یانس سټولتنبرګ په خپلو کې خبرې کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس او د دغه هیواد د درویو عمده سیاسي جهتونو زرغون ګوند خپلواکو دیموکراتانو سوسیال دیموکراتانو او د محافظه کار ائتلاف پوځي متخصصانو او سیاستوالو د غونډه لغوه کړې ده. علت یې د جرمني تر پارلماني ټاکنو سمدلاسه وروسته د هغې د ترسره کېدو لپاره نامناسب وخت شول سوی دی. دغه ټاکنې تیره میاشت وسوې. په واقعیت کې دغه بحثونه د اګست میاشتې وروستیو ته پلان سوي وو، خو کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه له کابله د خلکو د را ایستلو یا تخلیه د عملیاتو له کابله دا بحثونه وځنډول سول. د جرمني په دفاع وزارت کې په بحثونو کې بریج جنرال یانس ارلت هم شامل دی چې له کابله د خلکو د را ایستلو پر مهال د جرمني ځواکونو قمندان وو. بل تن بریج جنرال انګسار میر دی چې په افغانستان کې د جرمني د وسلولو ځواکونو د وروستۍ ډلې قمنده ورترغاړې وه. د جرمني دفاع وزیر ویلی یو تاریخي باب تړل سوی، په افغانستان کې زموږ ماموریت زموږ وسلوال ځواکونه چیلنج کړي او نوې شکل یې ورکړی دی. هغه زیاته کړي د جرمني وسلوال ځواکونو د افغانستان په جګړه کې ځان ثابت کړي دی. د جرمني دفاع وزیر زیاته کړي د جرمني ځواکونو د غړو وجود او روان جوبل سوی، غړي وجل سوی او تلفات ور اوښتي دي. د افغانستان په شل کلن ماموریت کې د جرمني ځواکونو لږ تر لږه 950 غړي وژل سوي او ګڼ نور ټپیان سوي دي. ډیری جرمني ځواکونه د افغانستان په شمال کندوز ولایت کې دیره وو چې طالبانو د اګست میاشتې پرتمه پر دغه ښار ولکه ټینګه کړه. تر دې یوه اونۍ وروسته طالبانو کابل هم ونیو چې ورسره لویدیځ هیوادونه اړ سول له افغانستانه ووځي. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او ګڼو رهبرانو ویلي د طالبانو په رسمیت پیژندل د دوی په چلند پورې تړاو لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو ماخامنۍ خبری مجله او ریډیو د خبری مجلې ورستۍ برخه ته نږدې شوی و. خو په دې برخه کې د ژوند رنگونو د لړۍ و نوې برخه درته خبرو. زنوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم.
د ژوند رنگونه
زمان ما عبدالجبار صافی ده د شهرت گروپ کمپنی رئیسمه.
څنګه مو دغه کاروبار د پایله را شروع ک؟
تقریبا شل کاله مخکې، یو شکاله کیږي چې او دغه نه درې کاله مخکې چې مونږ په جلال آباد کې یو وړو کې دکان لرو ده او د پاکستان نه مونږ چپل کې راوړلې او په جلال آباد کې خرڅولې. به دغه نه ورسه په کابل کې لکه حالات ښه شو، کابل کې نمائندګي جوړ کړلې، دو درې ولایتو کې نمائندګي جوړ کړې، چپل کې راوړل تم خرڅولې. دغه نه په 1990 کال کې دلته په جواز مو غرسه او خپل چاغه ماشینی چې پاکستان کې بم پنجابیانو مال خرڅه مال بم تیر اوړو او به مال پی جوړوغه ماشینی مراوړه. ساده په یو کرایه یو موړو کې کورم نیول پاره کېم تولید شروع کړو. اوس الحمدلله په تقریبا پارکای صنعتي کې خپل از مکلر او خپل ماشینی لرو، هغه ماډرن ماشینی چې هغه نن تی تایوان او کوریا او ترکیه او نور ملکونو ته استفاده کوي. هغه ماشینی موږ سره ده تقریبا 140 کسان موږ سره په فابریکه کې کار کوي.
کله چې دغه نوې کار پایلکه حتمان ستونزې مشکلات به اقتصادي
ول نه، خاص تن په افغانستان کې د وړو کې دوکانداري نشرو کول، بیا غا په همدا فروشي باندې تبدیلول، بیا دغه نور صف فابریکه جوړول، بیا په دې کې تقریبا 14 ډیر زیات مشکلات سره مخته شو چې کارزار شو یستو کارګرم نه لرو. د برق په افغانستان کې نو د خپل د افغانستان سیاسي حالت تبدیلی دی په موږ باندې منفي اثر تاثیرات چولو په هر برخه کې د اقتصادي او مانوي په ټولو برخه کې تقریبا د مشکلات سره مبارزه کړي او تر اوسه پورې په دې مبارزه کې وسم روانه چې اوس په دې فکر کې سو چې افغانستان ټول صنعتي شو دې لپاره مبارزه کوي.
یعنی 1 تاسو نوې کاروبار پیل کړی ډیر کوچنی سرمایه بابا څنګه
بالکل زما خیر دی چې ما تقریبا د 3000 کلدارو نه شروع کړو ما 3000 کلدار لرلې چې پاکستان نه زلالم یو بوجي مال مار اوړو په جلال آباد کې وړو کې دکان مې وداغه زنم شروع کړو او همدا حال زلې او اوس الحمدلله چې تقریبا خمارن ماشين لرم.